پر وزارت مطبوعاتي دفتر نن ویل چې دغه نجلۍ د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې تیر مازدیګر هغه وخت ونیول سوه چې غوښتل یې د سرحدي پولیسو پر قطې انتحاري حمله وکړي. د اعلامیې پر اساس د نجلۍ اقرار کړی چې د خپل ورور لخوا چې په سیمه کې یو طالب قمندان دی دې کار ته هڅول سوې وه. چارواکي وایي د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې نن مازدیګر په یوه انتحاري حمله کې درې سیمه ییز پولیس ووژل شول. د اندړو ولسوال محمد قاسم د سیوال ازادۍ راډیو ته وویل چې په پیښه کې دوه ماشومان، دوه ښځې او څلور سیمه ییز پولیس ټپیان شوي هم دي. نور په همدې خبري مجله کې لوی سرنوالی له سترې محکمې څخه غواړي چې د کابل بانک په قضیه کې د تورونو کسانو استیناف محکمه ژر تر ژره جوړه کړي. د کابل بانک په قضیه کې تورونو شاوخوا شلو کسانو ته نه میاشتې مخکې د ځانګړې محکمې لخوا لشپږ میاشتو تر پنځو کلونو پورې د بهاب سزا واورول شوه. خو د لوی سرنوالی ویان بصیر عزیزي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د دوی د جرم په پام کې نیولو سره باید ورته تر شلو کلونو پورې د بند سزا وټاکل شي.
په دغه دوسیه کې چې سقلت جرم ډیر دی، په دغه موضوعات کې کوم مواد چې سرنوال په نظر نیولې نه زموږ غوښتنه د محکمې نه دا د حد یقل د شپږ کارونه تر شل کال مجازات به دوی ته کافي.
کابل بانک څخه شاوخوا 900 میلیون ډالر په غیر قانوني توګه ایستل شوی و. ولسی جرګې نن د دخانیاتو او تنباکو د کنټرول د قانون طرحه تصویب کړه. په عامه ځایونو کې د دخانیاتو د استعمال بندول، پر ماشومانو د سګریټو نه خرڅول او له 10% څخه 15% ته د سګریټو د ګمرکي تعرفې لوړول هغه عمده تعدیلات دي چې ولسی جرګې په دې قانون کې راوستلې دي. د ولسی جرګې د روغتیا د کمیسیون غړی مجیب رحمان څمکنی
قانون ټول دولتي او خصوصي رسنۍ مکلفوي داسې خبرونه ونه کړي چې خلک د سګریټ او تنباکو استعمال او سوداګرۍ ته وهڅوي.
دغه قانون 15 فصلونه او 15 مادې لري. د پاکستان په شمال ویدیس کې یوې ځانمجون کې یوې 14 لښ تر لږه لس کسان وژل او نه تنه نور ټپیان کړل. چارواکي وایي په وژل سو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. 14 د افغانستان پولې ته څیرمه د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ د یوه قومي مشر په کور کې سوي ده. راپورونه وایي دغه 14 شایي تصادفي سوي وي. هغه سیمه چې 14 پکې سوي د لشکر اسلام سخت دریځ ډلې په کنټرول کې ده. دغلته تیر کال د پاکستان د پوځ او طالب وسلوالو ترمنځ سختې جګړې هم وسوې. بل خو نن سهار په هنګو کې د یوه ښوونځي مخې ته ځانمجون کې برید وسو چې یو مشوم او یو بل کسې وژل. 14 په شوې میشت سیمه ابراهیم زیک وسوه. د هنګو د پولیسو مشر افتخار عالم ممنوع سونی ډلې لشکر جنگوی د هنګو د برید مسولیت منلې دی. په بل خبر کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده سعود الفیصل نن پاکستان ته خپل دوه ورځنی سفر پیل کړ. فیصل به د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین او صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. فیصل به پر سیمه ایزو مسایلو د پاکستان له چارواکو سره خبرې وکړي. د سعودي عربستان لپاره د پاکستان سفیر نعیم خان وایي د فیصل سفر د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف له قضیې سره هیڅ ارتباط نه لري. مشرف د خیانت په تور محاکمه کیږي. داسې اوازې خپرې شوي چې مشرف شاید د صحي ستونزو له کبله سعودي عربستان ته د عراق صدر اعظم نوري الملکی د فلوجه له اوسیدونکو وغوښتل چې لرې شاره د القاعده د اړوند وسلولو په ایستلو او د عراق پر پاوز د حملو په شنډولو کې همکاري وکړي. په غ اعلامیې کې چې نن د دولتي تلویزیون څخه خپره سوه ملکي سخت دریځو وسلول تروریستان وبلل او ویې غندل. په عراق کې په القاعده ډلې پورې تړلو سخت دریځو وسلولو د فلوجه او د انبر ولایت د مرکز ځینې اړوندې سیمې ونیولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په بیت المقدس کې د انبر ولایت پر وضعیت خبرې وکړې.
You know, we're going to do everything that is possible to help them.
موږ به له دوی سره د مرستې لپاره تر ممکنه حده هر څه وکړو. زه جزئیاتو ته نظم یوازې دا وایم چې موږ به د انبر ولایت له هغو قبایلي مشرانو سره په تماس کې یو چې پوهیږو د وضعیت په وړاندې په زړورتیا درېدلي. دوی له خپلو سیمو تروریستي ډلې شړلي. دا هغه جګړه ده چې په عراقیانو پورې اړه لري. بلخوا ایران وایي تیار دی د القاعده په وړاندې په روانه مبارزه کې د عراق مرسته وکړي. ایرانی رسنوی د دې هېواد د لوی درستیز مرستیال جنرال محمد حجازی دا خبري راخیستي چې ویلي دی ایران کولی سي عراق ته پوځي وسایل او سلاکران ورکړي، خو بغداد یې باید غوښتنه وکړي. د عراق ته د پوځیانو د لېږلو مسله رد کړه، خو ویل په دې اړه کوم بحث نه دی سوی. د عراق امنیتي قواوې او متحد سنی قبایلي کسان په لویدیز ولایت انبار کې په القاعده پورې د تړلو سخت دریځو وسلولو په وړاندې په مبارزه بوخت دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې مخمنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه لرو. وابوري چې لوی څارنوالي د کابل بانک په بهرن کې د تورن او کسانو د استیناف د محکمې د ژر تر ژره جوړېدو غوښتنه کړې. افغان چارواکي وایي د ملي شورا لخوا د ځانګړو محاکمو د قانون تصویب به د پخوانیو فاسد چارواکو محاکمې ته لاره پرانیزي. د انتخاباتو مسؤلان وایي د رای ورکولو په جریان کې د دولتي چارواکو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو غوښتنه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره د دوی د ګډ کار په نتیجه کې ترلاسه کیدای شي.
کله چې دوی خپل طرحې وړاندې کړي، د بهبود لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه طرحې په وخت زمان د ریاست جمهوریت سره شریکولی شي، او همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم ځینې طرحې لري.
ملي شورا نن د تنباکو او د خانیاتو قانون تصویب کړ چې په تطبیق سره به پر ماشومانو سګرټ پلورل غیر قانوني شي. په نړیوالو مسایلو کې د بنگلاديش د پارلماني انتخاباتو وروستۍ حال درکو. نور موضوعات لرو او ریډیو ته سره اوسئ. لوی څارنوالۍ نن له سترې محکمې غوښتنه وکړه چې د کابل بانک قضیې د تورنو کسانو دوهمه محکمه ژر تر ژره پیل کړي. د کابل بانک په مالی بحران کې څه باندې شل تنه په لاس لرلو تورن دي چې د دوی په لومړنۍ ځانګړې محکمه کې له شپږو میاشتو نیولې تر پنځو کلونو پورې تنفیزي حبس پورې سزاوې وټاکل شوې. خو د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د هیواد د نافذه قوانینو سره سم د دوی جرم ډیر دی او باید تورنو کسانو ته تر شلو کلونو پورې حبس سزا ورکړل شي. په دې اړه نور حال له کابله د ازادۍ رادیو د خبریالې فریبا ظاهر پر راپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالۍ په خپل وروستیو څرګندونو کې د سترې محکمې څخه غوښتي چې د کابل بانک د بحران د عاملینو دوهمه محکمه ژر تر ژره ترسره کړي. په دغه بحران کې څه باندې شل تنه په لاس لرلو تورن سوي چې لومړۍ محکمه یې شاوخوا نه میاشتې د مخه خلاصه سوې او عاملینو ته له شپږو میاشتو تر پنځو کلونو پورې بند ټاکل سوی دی. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي ازادۍ راډیو ته په مرکه کې وویل چې دغو کسانو د افغانستان د بانکداري سیستم ته زیان رسولی، نو ځکه یې د ده په وینا سزا د جرم په مقایسه لږده.
په دغه دوسیه کې چې سقلت دی جرم ډیر دی او دا یو بحران دی بانک دی، او دوی د افغانستان نافذه قوانین تر پښو کړی دی، غیر رقابت قانوني دی کړی دی، دوی اختلاس کړی دی په بانک کې، همان دوی پر امانت خیانت کړی دی. په دغه موضوعات کې کوم موادات چې سارنوال په نظر نیولې نه، زموږ غوښتنه د محکمې نه دا د حد اقل دی شپږ کارونه تر شل کال مجازات به دوی ته کافي.
شغل عزیزي زیاته کړی چې که محکمه دغه غوښتنه پر ځای نه کړي، نو دوی دا صلاحیت لري چې قضیه دریمې محکمې ته هم راجع کړي. د کابل بانک بحران په لومړي ځل په 2010 کال کې راپورته سو، کله چې له دې بانک څخه په غیر قانوني ډول د شاوخوا 900 میلیونو ډالرو د ایستل کېدو خبره رسوا سوه، نو دولت دغه بانک په خپل کنټرول کې راوست. د همدې قضیه په تړاو شاوخوا 9 میاشتې مخکې په لومړنۍ ځانګړې محکمه کې د کابل بانک پخواني مشران شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزي د دغه بحران اصلي عاملین وګڼل سو. په محکمه کې دوی ته پر 55 کلونو حبس سربېره نقدي جرمې هم وټاکل سوې. پر دوی سربېره د بانک نور نونستنه کارکونکي هم د پیښو په تړاو له شپږو میاشتو تر پنځو کلونو پورې په بند محکوم سول. په لومړۍ محکمې کې همدې سزا د څارنوال قناعت حاصل نه کړ، نو ځکه یې د استیناف غوښتنه وکړه. اوس دا معلومه نه ده چې دوهمه محکمه به کله او چیرته کېږي، خو د کابل د استیناف د محکمې مشر صدیق الله حقیق ازادۍ راډیو ته وویل چې په دوسیو کې ځینې نیمګړتیاوې وې او بیرته څارنوالۍ ته لیږل سوي دي. بلخوا لوی څارنوالۍ وایي دوی په دې اړه ټول اسناد او شواهد محکمې ته وړاندې کړي او هیڅ ډول نیمګړتیا پکې نشته. په همدې حال کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ارزیابۍ او څارنې ګډې کمیټې ویلي چې د دغې قضیې د عملینو په اړه د لومړنۍ محکمې پریکړه کافي نه ده او ورکې سوې پیسې به بیرته راونه ګرځوي. د دغه بحران په رامنځته کېدو کې تورن سوي کسان هم د دوی پر وړاندې اداوې ناعدلانه بولي او وایي که چیرې عدالت پلی کېږي، نو باید د پیښې ټول عاملین ونیول سي او سزا ورته وټاکل سي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
مشرانو جرګې نن په یو فوق العاده غونډه کې د ځانګړو محاکمو د تشکیل او صلاحیتونو قانون تصویب کړ. د افغانستان د اساسي قانون له مخې کې د هیواد د کابینې غړي، د سترې محکمې رئیس او یا د عالی شورا غړي کوم جرم کوي، نو په عادي نه بلکې په ځانګړو محکمو کې به محاکمه کیږي. خو یو شمیر کتونکي وایي د قانون هغه وخت عملي کېدای شي چې دولت د جګپوړو تورونو کسانو د مجازات لپاره سیاسي اراده ولري. د ناجیه ساپۍ په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د ځنګړو محکمو د تشکیل او واک قانون چې مشرانو جرګې تصویب کړ یو له هغو قوانینو څخه بلل کېږي چې په عملي کېدو سره یې په افغانستان کې د یو شمېر هغو پخوانیو جګپوړو دولتي چارواکو محکمې ته لاره هواریدای شي چې د اداري فساد دوسیې لري. د ځنګړو محکمو د تشکیل او واک قانون چې 22 مادې لري د دوشنبې په ورځ د مشرانو جرګې د غړو لخوا د رایو په اکثریت په یوه فوق العاده غونډه کې تصویب شو. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د وزیرانو په ګډون یو شمېر جګپوړي دولتي چارواکي چې تورن کېږي نو په عادي محکمو کې نه بلکې په ځنګړو محکمو کې محاکمه کېږي. مشرانو جرګې د تقنین کمیسیون غړي حسن هوتک د دې قانون یو شمېر مادو په اړه وویل.
دویمه ماده د دې قانون هدفونه لاندېنی قواعد رانغاړي: د وزیر، سلاکار وزیر، قاضی القضات او د سترې محکمې په غړو پورې د مربوطو جرمونو د کشف، څېړنې، رسیدګۍ او په وړاندې د دعوا ترسره کول، او دویم هم د پورتنیو اشخاصو د محاکمې په اړه د کشف، تحقیق او د محکمې د کړنلارې د تنظیم د ادارو د دندو روښانول دي.
د مشرانو جرګې د تقنیم کمیسیون ټینګار وکړ چې ځنګړې محکمې ته د جرم په صورت کې د ولسمشر د محاکمه کولو صلاحیت هم ورکړ شي، خو اکثرو سناتورانو دا کار د لویې جرګې صلاحیت وبله او دا وړاندیز د رایو په اکثریت رد شو. د افغانستان مشرانو جرګې د ځنګړو محکمو د جوړولو قانون په داسې حال کې تصویب کړ چې ویل کېږي د کابینې ځینې پخواني غړي له مخکې نه په اداري فساد تورن دي. شاوخوا دوه کاله مخکې خپل ولسمشر حمید کرزي ویلي و چې باید د تورن وزیرانو د محاکمې لپاره ځنګړې محکمه جوړه شي. په عین حال کې یو شمېر کارپوهان هم د دې قانون له تصویبېدو هرکلی کوي، خو وایي چې باید عملي بڼه پیدا کړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفای وایي چې د دې قانون عملي کېدو ته باید سیاسي اراده رامنځته شي.
باید په دې قانون کې سزا تعین شي چې هغه باید ورکی او کدا ور نه کی او تطبیق نشي، بیا نو حاکمیت د قانون هیڅ معنا نه لري، بیا اهمیت کیږي او حاکمیت د دولت بیا اهمیت کیږي او عدالت نه تطبیق کیږي په جامعه کې او بالاخره امنیت هم بیا نشي راځي.
د شفافیت د نړیوال سازمان د سړن لمخې افغانستان د 1300 کلونو راهیسې یو له هغو هیوادونو څخه بلل کیږي چې اداري فساد په کې تر ټولو ډیر لیدل کیږي، خو په افغان دولت کې له دومره اداري فساد سره سره په 1300 کلونو کې په اداري فساد یو تورن وزیر هم نه دی محاکمه شوی. ځینې کتونکي وایي له همدې عمله ده چې په افغانستان کې اداري فساد او رستر بلی زیاتیږي.
د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په چارو کې به د حکومتي چارواکو د لاسوهنې په وړاندې چوپ پاتې نشي. د کمیسیون چارواکي په داسې حال کې دا خبره کوي چې تیره ورځ له ولسمشر حمید کرزي سره په کتنه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو کاندیدانو په انتخاباتو کې د چارواکو او په خاصه توګه د والیانو د احتمالي لاسوهنې له وجې اندېښنه وښوده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل چې په دې غونډه کې حاضر و ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر یو ځل بیا د غونډې ګډونوال او تډاډ ورکړ چې په انتخاباتو کې به بے طرف پاتې شي. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال احمد زبیر رجمن له ښاغلي امرخیل سره په دې اړه مرکه کړې او په مرکه کې د مرکه په سر کې ترې پوښتلی چې له ولسمشر کرزي سره د کاندیدانو په غونډه کې پر کومو مسایلو خبرې وشوې.
خیر ورځ د افغانستان محترم رئیس جمهور ایوه غونډه را بللې و چې په دې کې د ریاست جمهوري محترم کاندید صاحبان او د هغوی دواړه معاونین او د دواړو ټاکنیزو کمیسیونونو غړي او د دارالانشا رئیسان او همدارنګه د کمیسیونونو رئیس صاحبان اشتراک درلودل چې عموما په راتلونکو ټاکنو باندې بحث وسو او همدارنګه رئیس جمهور د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د ریاست جمهوري کاندیدانو ته اطمینان ورکړ چې بېطرفانه رول به لوبوي او همدارنګه د ټاکنو پروسې نه حمایت کوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه حمایت کوي. په جام کې یو ډیره مثبته غونډه وه، یو باقوته غونډه وه چې همدارنګه کاندیدانو هم د راتلونکو ټاکنو لپاره چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوم تدابیر نیولې دي دوی ته د زړه پورې وو او همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه مننه هم وکړه. په دې غونډه کې
د کاندیدانو اندېښنې څه وې؟ په دې غونډه کې مهم اندېښنې چې مطرح کړې
په اجازه راکې زه یادوري وکړم چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس هم خپل عمومي موضوعات هلته شریک کړي چې لوجستیکی او تخنیکی تدابیر راتلونکو ټاکنو لپاره اطمینان هم کاندیدانو ته هم ریاست جمهوری ته ورکړي چې ټاکنې به په خپل وخت او زمان ترسره کیږي او بهتر ټاکنو لپاره بهتر تدابیر نیول شوی دي. د تقسیم اوقات په اساس مختزي کاندیدانو په جمع کې یو موضوع باندې یادوري وکړه چې د حکومت به طرفي او همدارنګه د والی صاحبانو په ټاکنو کې نه مداخله
د کوم مشخص کاندید نه حمایت یا په خلاف کار کول، چې رئیس جمهور د افغانستان په جمع کې دا موضوع مطرح کړی چې کچیر کاندیدان کوم پیشنهاد لري، نظریات لري د بهبود لپاره، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له طریقې د خپل نظریات او پیشنهاد د جمهور د افغانستان سره شریک کی.
د جمهور ریاست اعلامیه هم وایي چې جمهور رئیس له کاندیدانو وغوښتل چې د حکومت د بې طرفۍ لپاره یا د والیانو یا د نورو سیمه ییزو چارواکو د نه مداخلې لپاره که طرحې لري یا خپلې طرحې د انتخاباتو کمیسیون ته وسپاري او دوته دې وسپاري، دغه سې طرحې تاسو سره څومره مرسته کوي شي؟
دغه طرحې ډېرې مرسته کولی شي، ځکه دا ټاکنې یو ولسي پروسه ده او کاندیدان مهم رول لري. کاندیدان د تقریبا په یو نوع د ولس نمایندګي کوي، په دې حالت کې موکلین لري یا حمایت کوونکي لري. کله چې دوی خپل طرحې وړاندې کوي، د بهبود لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه طرحې په وخت زمان د ریاست جمهوري سره شریکولی شي، او همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم ځینې طرحې لري. نو په جمع کې تعهد د فعلي نظام دا ډیر مهم ده، او خوشبختانه دوی خپل تعهد او همدارنګه بالخصوص رئیس جمهور د افغانستان بار بار تاکید په دې باندې وکړ چې راتلونکي ټاکنې یو مهمې ټاکنې دي، او دا به په ټول قوت باندې حمایت کوي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون واقعا دغه نظریاتو ته احترام لري، قدر یې ګڼي او پروسې لپاره مرسته کوي.
د چارواکو د نه مداخلې لپاره به خپل کمیسیون هم ضرور طرحه لري. څه طرحه هم په نظر کې دي که داسې ځینې اقدامات چې تاسو غواړئ د رای ورکولو په ورځ یې د هغې نه وروسته ولرئ که شریک له موږ سره؟
موږ هم د رای ورکولو نه مخته او هم د رای او د انتخاباتو ورځې لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمن ده، اوسنۍ رهبري ژمنه ده چې که چیرې د حکومتي اراکینو د بالخصوص د والیانو مداخله پر راتلونکو ټاکنو کې وګوري، یا د چا په نفع باندې کمپاین وکړي یا په خلاف په کمپاین وکړي، په مقابل کې به خاموشه کینینی. په وخت زمان مې د افغانستان ریاست جمهوری سره بالخصوص رئیس جمهور د افغانستان سره دغه موضوعات شریکي، او د نه بمرسته وغواړي، او د افغانستان د خلکو نه بمرسته وغواړي چې په دغه موارد کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون حمایه کړي، د ټاکنو پروسه حمایه کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې. ملګري ملتونه وایي که افغان حکومت او لویدیز متحدان په دې هیواد کې د اپیم یا تریاکو د تولید مخه ونه نیسي، نو دا خطر شته چې دا هیواد به په جرمونو کې په یو ډوب ټوټې ټوټې هیواد بدل شي. دا خبره د ملګرو ملتونو یو جګپړي مقام د برتانیې چاپ ګارډین ورځپاڼې سره په خبرو کې کړي. د دې راپور جزئیات رضوان مراد وړاندې کوي.
له نشه یي موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر جین لوک لوماهیو وایي په افغانستان کې به د اپیمو تولید د راتلونکو څو کلونو لپاره هم په لوړه اندازه دوام وکړي. نوموړي له ګارډین ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي، د دې لپاره چې د افغانستان اقتصاد له اوسني فاسد حالت څخه بهر شي لږ تر لږه دوه لسیزه وخت ته اړتیا ده. خاغلی لوماهیو ویلي، که موږ محتاط ونه اوسو دا خطر موجود دی چې افغانستان په جرمونو کې ډوب په یو ګډوډ هیواد بدل شي. د نشه موادو جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو دغه چارواکی چې د کار موده په ختمېدو ده ویلي، په افغانستان کې د نشه موادو پر ضد مبارزه سخت او زیات کار ته اړتیا لري. لوماهیو زیاته کړې چې د مخدرو موادو تولید له طالبانو او په افغانستان کې دننه له ځینو کړیو او اشخاصو سره مستقیم ارتباط لري. نوموړي ویلي، په افغانستان کې سکل تولید شوي اپیوم حتی له دې هیواد څخه د بهر مارکیټونو له غوښتنې هم زیات دي. د هغه په وینا، په عربي نړۍ کې د روانو شخړو له امله طالبانو ته له دغې لارې مالي مرستې کمې شوي، او همدا سبب دی چې وسلوال طالبان د بل هر وخت په مقایسه اوس د خپلو فعالیتونو د تمویل لپاره پر اپیومو زیاته تکیه کوي. د ملګرو ملتونو د نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې د دفتر مشر وایي، په افغانستان کې د مخدرو موادو سره د مبارزې لپاره لنډمهاله پروګرامونو او امنیتي اجنډا سمه نتیجه نه ده ورکړې. نوموړي ګارډین ته ویلي، د نشه موادو پر ضد مبارزه ټینګې ژمنې او سیاسي زړورتیا ته اړتیا لري، او په دې برخه کې باید له هغو کسانو ملاتړ وشي چې غواړي بدلون راولي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې د څانګې مشر وایي که په افغانستان کې د تریاکو د تولید مخنیوي ونشي، نو دا خطر شته چې دا هیواد په جرایمو کې په یو ډوب ټوټې ټوټې هیواد بدل شي. په همدې حال کې د برتانیا د پوځ دوه پخوانیو چارواکو د نړیوالو پوځیانو لوتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي په اړه ویره څرګنده کړې. د برتانیا د هوایي ځواکونو پخوانی قمندان او د پوځ پخوانی لوی درستیز خبرداری ورکړی چې د افغانستان د جنوب ځینې سیمې ښایي له دې سیمو په 2014 کال کې د برتانوي ځواکونو تر وتلو وروسته د طالبانو لاسته ورشي. په دې اړه تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د بریتانیا د پوز دو پخوانیو چارواکو خبرداري ورکړ چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ممکن د افغانستان د جنوب ځینې سیمې د طالبانو لاستول ویشي. د بریتانیا د خاصو هوایي ځواکونو پخوانی قمندان ریچارډ ویلیامز پرون ټایمز ورسپانې ته وویل په هلمند ولایت کې مخکې تر مخکې د طالبانو افغان پوځیانو او سیاستوالو ترمنځ د همکارۍ د زیاتېدو شواهد را څرګند شوي دي. د فرانس پرېس خبري اژانس تر راپور له مخې ویلیامز ټایمز پانی ته همداراز وویل ډیر به حیران شم چې که د هلمند راتلونکی والی له هغو کسانو سره ډیر نږدې نه وي چې موږ یې طالبان بولو. دده هم وویل موږ په ناوړه حالت ور وګرځو او خلک به وایي چې موږ ماتې وکړه. زموږ نږدې 1500 پوځیان ووژل شول، اکثره یې په هلمند کې وژل شوي. د دې ټولو په پای کې موږ هلمند بیرته د طالبانو خواخوږو کسانو ته سپارو. بریتانیا چې د 2014 میلادي کال په لومړیو کې په افغانستان کې 9000 سرتیری لرل، حاضر دمه 15200 سرتیری پاتې دي او په پام کې لري چې د سش کال په پای کې ټول محارب سرتیری وباسي. ډیوډ ریچارډ چې تر تیر کال پورې د بریتانیا د پوز دوی درستیزو په دې کې شک لري چې افغان امنیتي ځواکونه دي د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته حالات کنټرول کړی شي، دی وایي چې د مخالفانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا به ژر کمزوري شي. د همداراز وویل په افغانستان کې د اعتماد کمیدا به د دغه هیواد پر اقتصاد ویجاړونکي اغیزې وشیندي او په دې توګه به د سختریزو زیاتېدو ته لاره هواره شي.
آزادی رادیو سر لننه له آریانا تلویزیونی شبکې سره په همکارۍ له دوشنبه تر جمعې سیمهیز خبرونه په تلویزیونی بڼه خپروي. دا خبرونه د آریانا تلویزیون د ماخام د شپږو او د شپې د اتو بجو په خبری سرویسونو کې کتلای شي.
د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د ښار د امنیت د لا ټینګښت په خاطر یې د شپې لخوا د پولیسو د غزمو د زیاتولو پریکړه کړې. د کابل د امنیت قومندان جنرال ظاهر نن په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې پولیسو د غزمو په زیاتولو سره به په کابل ښار کې د شپې لخوا د جرایمو مخاطر ډیره ونیول شي، خو په عین وخت کې د کابل ښار اوسیدونکي چې په دې وروستیو شپو ورځو کې د کورنۍ غړي وژل شوي له دولت غواړي چې مجرمینو ته سزا ورکړي. په دې اړه نور حال له کابل د ازادي راډیو د خبريالې مرزي احمد زئی پر راپور کې.
که څه هم د کابل امنیتي مسولین وایي چې په دې وروستیو کې په کابل کې جرایم کم شوي، خو وایي چې د دې ښار د امنیت د لا ټینګښت په هدف شاوخوا 1500 پولیس د شپې له مخې د ښار په سړکونو او کوڅو کې د ګزمو لپاره ګمارلي دي. د کابل د امنیت قمندان جنرال ظاهر وایي دا ګزمې د غبرګون قطې پولیس د ماښام له 500 بجو څخه د سهار تر 3 بجو کوي.
ګپ تازه را چې پولیس کابل په خاطر از کی جرم او جرایم کم شوه خواستن است.
هغه نوې خبره پولیس په کابل کې د جرایمو د ټیټېدو او د امنیت د ټینګښت لپاره په نظر کې لري. ځینې وخت شپې لخوا د ځینو فیرونو ژغونه اوریدل کیږي. دا زموږ د خبرګون قطعه ده چې د شپې لخوا د کابل ښار کوڅو ته ځي او هر هغه څوک چې صلاح ولري هغه نسي او هر څوک چې د دوی په وړاندې مقاومت کوي هغه لمنځ ځي. ځکه خو زما غوښتنه له ټولو خلکو او کورنیو څخه دا ده چې د شپې لخوا د خپل اولادونو د ډیر تګ راتګ مخه ونیسي.
ښاغلی ظاهر زیاته کړه چې په دې سره به په کابل ښار کې د وژنو خپل سرایو او وسلوالو غلاو مخاوني بلشي. په عین وخت کې د کابل امنیت قمانداني د شمې په ورځ هغه یو لستنه هم خبريالانو ته وربخودل چې په تیر دوه اونۍ کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د قتل او غلاو په تور نیول شوې دي. ښاغلی ظاهر وویل په نیول شو کې هغه دوه کسان هم شامل دي چې د کابل ښار د 15 ناحیه په مربوطاتو کې دوه هلکان په بیرحمۍ سره وژل دي. په دې ورسېو کې د ښار په بیلابیلو سیمو کې لیدل شوی چې د خلکو کورونه غلو وهلي او د قتل او جرایم په خېډې لري شوې دي. یو شمېر خلک شکایت لري چې د پولیسو له اقداماتو سره سره په ښار کې جرایم دوام لري چې دوی اندېښمن کړي دي.
خبري مجله اوري.
ولسی جرګینن د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي د قانون طرحه تصویب کړه. په عامه ځایونو کې د سګرټو او دخانیاتو نه کارول، پر ماشومانو یې نه خرڅول او د تنباکو پر وړاندې په سلو کې تر 500 د زیات ګمرکي محصول اخیستل هغه بدلونونه دي چې ولسی جرګې د دې قانون په مسوده کې راوستل. د تنباکو او د خانیاتو د مخنیوي قانون په 15 فصلونو او 25 مادو کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لخوا برابر شوی. معصوم میوند په دې اړه تفصیل اوروي.
د ولسی جرګې د روغتیا چارو د کمیسیون مسؤلین هیله لري چې د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي د قانون په عملي کېدو سره به په هیواد کې د سګریټو او دخانیاتو کارول راکم سي. ولسی جرګې د دوشنبه پر ضد قانون طرحه له ځینو بدلونونو سره د رای په اکثریت سره تصویب کړه. د ولسی جرګې د روغتیا د کمیسیون یو غړي مجیب رحمان سمکنی وایي د دې قانون له مخې پر کوچنیانو د سګریټو خرڅول هم منع بلل سوي او له دې کار سرغړونکي به په نقدي ډول جریمه کیږي. شرعي ارشاداتو
کلمات په مشترکه غونډه کې پر باسو اضافه شوی. د شلمی ماده په دوهمه فقره کې د مالی وزارت مکلف ګڼل شوی ترڅو د سیګریټو، تمباکو او نورو محصولاتو ګمرکي تعرفه تر 50% پورې لوړې کړي. هغه اشخاص چې د لسمی ماده د ذکر شوی ځایونو په نظر کې نه نیولو سره سیګریټ یا چلم اسکوي، هغوی باید 300 افغانۍ نقدي جریمه شي چې دا هم اضافي فقره ده. او ټول کوچي باید خپل سیریال نمبر ولري.
د تمباکو دخانیاتو د مخنیوي د قانون طرحه یو میاشت مخکې د افغانستان د وزیران شورا لخوا ولسی جرګې ته لیږل شوی و. ښاغلی څمکنی وایي د دې قانون له مخې عام رسنۍ هم مسؤلې دي چې د سګریټو او تمباکو د هغو اعلانونو له خپرولو ډډه وکړي چې په ټولنه کې د دغو موادو استعمال ته پراختیا ورکوي او له رسنۍ غوښتل شوی چې د تمباکو او دخانیاتو پر ضد وړیا اعلانونه خپاره کړي. افغانستان په خپل سګریټ نه تولیدوي، ټول هغه سګریټ چې په دې هیواد کې کارول کیږي له بهر رواردیږي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکو تر دې پخوا ویلي و چې د ځینو څیړنو لمخې یوازې په کابل ښار کې په سلو کې 14 کسان سګریټ څکوي. د عام روغتیا وزارت وکاله مخکې خبرداري هم ورکړی و چې که دا حالت همداسې دوام وکړي نو په راتلونکو 15 کلونو کې به په سګریټو د روږدو کسانو شمیر په سلو کې 40 ته ورسیږي. د دې قانون تر تصویب مخکې هم افغان حکومت له خلکو په بیا بیا غوښتي و چې په عامه ځایونو کې د سګریټ نه څکوي، خو دا خبره عملي نه شوه.
اوس هم د نن ماښامنۍ خبری مجله نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه د پراخو درغلیو د ادعاو او تشدد د پیښو له کبله د بنگلاديش پورستیو پارلماني انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه ډیره ټیټه وه. د بنگلاديش پارلماني انتخابات پرون ترسره شول او لومړنۍ نتیجې ښیي چې عوامي لیگ سیاسي ډله په دې پروسه کې تر نورو زیات تدمخ کده. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په بنگلاديش کې ورسته انتخابات په دې پروسه کې د خلکو د کمې ونډې او اپوزیشن د بایکاټ شاهد ول. پولیس وای له انتخاباتو پورې تړلې ورستی تاوتریخوالی کې لک تر لګه درې کسان وشل شوې دي. له دې وړاندې یک شنبه د اپوزیشن پر پلویانو او مخالفو فالو د پولیسو په ډزو کې 13 کسان وشل شول. د حکومت مخالفانو د انتخاباتو په ورځ درې اچونې شاوخوا سل مرکزونو ته اور ورته کړ. د پایتخت ډھاکې اوسیدونکو شفیق الرحمن د ترسره شو انتخاباتو په اړه ویل دی وای منګ په رسپانو کې ولیدل چې درې اچونې په مرکزونو کې پراخه درغلي شوي او زیات کسان وژل شوي دي. دا انتخابات ماته د منلو وړ نه دي. د ډھاکې یو بل اوسیدونکي رخصنه افروز ویل تمه و چې انتخابات به په آرامه فضا کې وشي، خو داسې ونه شول او درې اچولو مرکزونو ته ډیر کم خلک لاړل. د بنگلاديش په ترسره شو انتخاباتو کې د خلکو ونډه 22% کې وه. اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي د بنگلاديش د 2008 میلادي کال په انتخاباتو کې د خلکو د ونډې اندازه 80% کې وه. د بنگلاديش د عوامي لیگ ګوند په ترسره شو پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان له 300 څوکیو څخه 232 ګټلې دي. د اپوزیشن لخوا د انتخاباتو بایکاټ د دې سبب شوی چې د پارلمان د زیاتو څوکیو لپاره د کاندیدانو ترمنځ سیالي ونه شي. د بنگلاديش د نېشنلست ګوند په ګډون یو زیات شمېر سیاسي ډلو او ګوندونو په دې انتخاباتو کې برخنه واخیستې. دا ګوندونو رسلاغي د انتخاباتو د بایکاټ کولو پریکړه وکړه چې د صدر اعظم شیخ حسینه د استعفا غوښتنه ونه منل شوه. په بنگلاديش کې په دې ورسېو کې سیاسي بحرانونو د دې هواد وضعیت کړکېچن کړی دی. په بنگلاديش کې روان سیاسي بحران له امله تر اوسه پورې شاوخوا 300 کسان وشل شوې دي.
وخت د ماښام 6:00 او 30 دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو یو بل نیم ساعت خبری مجله د نن ورځې د خبرونو تر پای لرو چې زرغونه منګلې د وړاندې کولو لپاره استودیو کې ده.
تشکر از شما احمد تکل. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. به امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایانی مجله خبری با شما هستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که لوی تارن ولی افغانستان از طرف محکمه کشور خواسته که محکمه دوم افراد متهم در قضیه بحران کابل بانک به زودی برگزار کنه. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکار مقیم نایه با خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
We'll be right back.
سرخط خبرها. یک کودک انتحار کننده 10 ساله در ولایت هلمند دستگیر شد. محاکمه دوباره افراد متهم به فساد مالی کابل بانک به زودی از سر گرفته می شود و انفجار در شمال غرب پاکستان 10 کشته به جا گذاشت. تفصیل اخبار. وزارت داخله افغانستان میگوید کودکی را که قصد انجام حمله انتحاری در ولایت هلمند را داشت دستگیر کرده است. دفتر مطبوعاتی این وزارت گفته است که این دختر در ولسوالی خانشین ولایت هلمند زمانی گرفتار شد که میخواست بر یک قطعه پلیس سرحدی حمله انتحاری را انجام دهد. به نقل از منبع این دخترک 10 ساله اقرار کرده که از سوی برادرش که از جمله طالبان مسلح در آن ولایت است به این کار ترغیب شده است. در یک حمله انتحاری در ولسوالی اندل ولایت غزنی عصر امروز سه پلیس محلی کشته شدند. قاسم دیسیوال ولسوال اندل به رادیو آزادی گفت در این حمله که به یک پوسته پلیس محلی انجام شده 2 کودک، 2 زن و 4 پلیس محلی زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. لوی سرانوالی افغانستان از استر محکمه این کشور خواسته است که محاکمه دوم افراد متهم در قضیه فساد مالی کابل بانک را به زودی برگزار کند. بیشتر از 20 تن در این قضیه متهم شناخته شدند که محکمه اول این افراد را از 6 تا 5 سال حبس تنفیذی محکوم کرده است. اما بصیر عزیزی سخنگوی لوی سرانوالی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت بر اساس قوانین نافذه کشور جرایم آنها سنگین است و متهمان باید تا به 20 سال حبس محکوم شوند. وی گفت
که نتیجه محکمه ابتدایی قابل قبول سرانوالی معزز دوسیه نبود و اداره سرانوالی استیناف طلب شد در این است که ما دوسیه را معول محکمه استیناف قبول کردیم.
در این حال محکمه استیناف ولایت کابل میگوید دوسیه مربوط به این قضیه به دلیل داشتن نواقص دوباره به لوی سرانوالی راجع شده است. و ولسی جرگه افغانستان طرح قانون منع استعمال دخانیات و تنباکو را امروز تصویب کرد. منع استعمال دخانیات در اماکن عامه و خریداری سیگارت توسط اطفال و افزایش تعرفه گمرکی واردات سیگارت از 10% و 50% نیز از موارد عمده این که در این قانون به تصویب رسیده است. مجیب‌الرحمن سمکنه‌ای عضو کمیسیون صحت ولسی جرگه برادی آزادی گفت به اساس این قانون رسانه ها هم حق ندارند تبلیغات مربوط به دخانیات را انجام دهند. وی گفت
کلی رسانه های دولتی و خصوصی هم مکلف ساخته در این قانون که وا باید از نشر و تبلیغات همچه مواردی که وا باید به تجارت و یا به کشیدن سیگارت و تنباکو مردم را تشویق کنه ممنوع هستند.
طرح قانون منع استعمال دخانیات و تنباکو حدود 1 ماه قبل از سوی وزارت صحت عامه جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاده شده بود. انفجار امروز در شمال غرب پاکستان 10 کشته و 9 زخمی به جا گذاشت. مقامات میگویند زنان و کودکان شامل کشته شده اند. گفته می شود انفجار در منزل یکی از بزرگان قومی در یک قریه دوردست خیبر جنسی در نزدیکی سرحد افغانستان رخ داده است. منطقه ای که این انفجار رخ داده است تحت کنترل گروه افراطی لشکر اسلام قرار داشته و سال گذشته شاهد جنگ های شدید بین نیروهای امنیتی پاکستان و جنگجویان طالبان بود. در یک خبر دیگر یک گزار انتحاری خود را در نزدیکی یک مکتب در منطقه شمال غرب پاکستان انفجار داده و باعث مرگ یک نوجوان و یک شخص دیگر شده است. رادیو مشعل رادیو آزادی گزارش داد که این حمله صبح امروز در منطقه شیرنشین ابراهیم زین ناحیه آنگو رخ داد. افتخار علم افسر پلیس منطقه آنگو به رادیو مشعل رادیو آزادی گفته است این انفجار به مکتب نارسیده در 5 متری سرک رخ داد. مکتب حدود 90 متر دور از محل انفجار قرار دارد. گروه لشکر جنگوی که فعالیت آن منع است مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. وزیر امور خارجه عربستان سعودی امروز بازدید دوباره اش را به پاکستان آغاز کرد. شاهزاده سعود الفیصل قرار است با ممنون حسین رئیس جمهور و نواز شریف صدر اعظم پاکستان ملاقات کند. شاهزاده فیصل با مقامات پاکستان درباره حل مسائل منطقوی بحث و گفتگو می کند. ایران می گوید در نبرد با القاعده حاضر است حکومت عراق را کمک کند. رسانه های ایرانی امروز از جنرال محمد اجاز معاون لوید درستیز نیروهای مسلح ایران نقل کرده که می گوید در صورتی که بغداد بخواهد ایران می تواند تجهیزات و مشاورین را به این کشور پیشنهاد کند. اما او گفت در چند در این مورد صحبت نشده اما ایران به عراق عسکر نمی فرستد. در این میان جان کری وزیر خارجه آمریکا که دیروز در بیت المقدس درباره وضعیت ولایت انبار عراق صحبت میکرد گفت
we're going to do everything that is possible to help them.
ما با آنها یعنی عراقی ها هر چی ممکن است انجام میدیم. من به جزئیات بیشتر نمیروم. تنها میگویم ما با بزرگان قبایل ولایت انبار در تماس هستیم که میدانیم در برابر این وضعیت دلیرانه ایستادن. آنها از مناطقشان تروریستان را بیرون میکشند. این جنگی است که با عراقی ها ارتباط دارد.
This is a fight that belongs to the Iraqis.
وزیر خارجه آمریکا همچنان حمایتش را از عراق در جنگ علیه القاعده اعلان کرد ولی گفت به آن کشور عسکر نمی‌فرستد. پایان اخبار.
ساعت 6:37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. لوی سارنولی افغانستان از سر محکمه این کشور خواسته است که محکمه دوم افراد متهم در قضیه بحران کابل بانک را به زودی برگزار کند.
در دوسیه کابل بانک مجازات 5 سال بیخی ناچیز بوده با شکلت جرمی که اینا داشتن.
مقامات نظامی برتانیا هشدار افتادن بخش‌های از جنوب افغانستان به دست طالبان را دادند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در برابر مداخله مقامات دولتی در انتخابات خاموش نخواهند ماند.
آراکین حکومتی و دولتی را ببینن کمیسیون مستقل انتخابات در مقابلشان خاموش نمیشن و وقت زمان از رئیس جمهور میخواهند که در این مورد اقدام کنن.
قانون منع تنباکو و دخانیات امروز از سوی ولسی جرگه افغانستان تصویب شد. گزارش های دیگر را هم میشنوید. شنونده عزیز، لوی سارنولی افغانستان از سر محکمه کشور خواسته که محکمه دوم کسایی را که متهم در قضیه بحران کابل بانک می باشند به زودی دایر کنه. بیش از 20 نفر در این قضیه متهم شناخته شدند که محکمه اول هر کدام اونا را به 6 ماه تا 5 سال حبس تنقیضی محکوم کرد. اما لوی سارنولی افغانستان گفته که بر اساس قوانین نافذه کشور جرم اونا سنگین است و متهمین باید تا به 20 سال حبس محکوم شوند. جزئیات موضوع را از وجمع اندر مشنوید. از بحران کابل بانک در حدود 3 سال میگذرد اما با آن هم تا اکنون سرنوشت عاملین این قضیه روشن نشده است. در تازه ترین مورد لوی سارنولی افغانستان از استر محکمه کشور میخواهد که محکمه دوم عاملین به بحران کشانیدن کابل بانک را به زودی برگزار کند. بیشتر از 20 تن به دست داشتن در این قضیه متهم شناخته شدند که محکمه اول آنها را بر علاوه حبس تنفیذی 6 ماه تا 5 سال و پرداخت جریمه نقدی هم محکوم کرده است. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنولی به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این متهمان سیستم بانکداری در افغانستان را زیان رسانیده و به گفته ای وای مجازات تعیین شده نسبت به جرم آنها اندک می باشد.
که نتیجه محکمه ابتدایی قابل قبول سارنوالی معذف دوسیه نبود و اداره سارنوالی استیناف طلب شد در این حیثه که ما دوسیه را معول محکمه استیناف کابل کردیم که در این حیثه خواهش اداره سارنوالی و سارنوالی دوسیه همه این حیثه که ما دوسیه های مشابه مثل کابل بانک داشتیم که ثقلت جرم نسبت به دوسیه کابل بانک کمتر بود اما اگر هونا او اشخاص به مدت 16 سال الی 20 سال محکوم به مجازات شدند که در دوسیه کابل بانک مجازات 5 سال بیخی ناچیز بوده با سخلت جرمی که اینا داشتن.
آقای عزی همچنان میگوید که هرگاه محکمه خواست آنها را در نظر نگیرد، لوی سالن ولی صلاحیت آن را دارد که این قضیه را به محکمه سیوم راجع سازد. کابلبانک پس از آن در سال 2010 میلادی به بحران کشانیده شد که گزارش های از بیرون شدن غیر قانونی صدها میلیون دلار از طریق رسانه ها از این بانک منتشر شدند. در ارتباط به این قضیه در اولین محکمه خاص شیرخان فرنود و خلیل الله فروزی رئیس و معاون پیشین این بانک به عنوان عاملین اصلی به بحران کشانیدن کابل بانک شناخته شدند. در این محکمه هر دوی آنان به 5 سال حبس و پرداخت جریمه نقدی هم محکوم شدند. در عین حال 19 تن دیگر از کارمندان این بانک در ارتباط به این قضیه به حبس 6 ماه تا 5 سال محکوم شدند. اما جزای تعیین شده در محکمه اول قناعت لوی سالنوال را فراهم نکرده و به همین دلیل خواستار محکمه استیناف شده است. تا اکنون روشن نیست که محکمه دوم افراد متهم در قضیه کابل بانک در کجا و در چه زمانی برگزار می شود. اما صدیق الله حقیق رئیس محکمه استیناف ولایت کابل به رادیو آزادی گفت که در دوسیه مربوط به کابل بانک بعضی از نواقص وجود داشت. از این رو دوباره به لوی سالنوال راجع شده است. در همین حال روی سارنولی می گوید که تمام شواهد و اسناد را به محکمه پیش کردن و هیچ کمبودی در آن وجود ندارد. برخی از کارشناسان حل این قضیه را با مشکلات زیاد همراه می دانند، چون به گفته آنها در این بحران مقامات بلند رتبه حکومتی دست دارند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ملل متحد گفته که تولید تریاک بر چندین سال دیگه هم در افغانستان در سطح بلندش ادامه خواهد داشت. ژان لوک لومایو رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ملل متحد در مصاحبه با روزنامه گاردین چاپ بریتانیا گفته که برای از این که اقتصاد افغانستان از فساد موجود بیرون شود، حداقل به 2 دهه دیگه نیاز است. لومایو گفته که اگر ما محتاط نباشیم، خطر از این وجود داره که افغانستان به یک کشور پراگنده و غرق در جرایم تبدیل شود. ژان جک لومایو رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ملل متحد که ماموریت کاریش به پایان میرسه گفته که برای مبارزه با مواد مخدر افغانستان به کار زیاد نیاز است. به گفته لومایو تولید مواد مخدر در افغانستان برای طالبان و بعضی علاقات داخلی فرصت‌هایی را مهیا می‌سازم. از طرف دیگر شنونده عزیز، با وصف از این که اخیراً دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا ختم ماموریت نیروهای کشور خود در افغانستان اعلان کرد، اما مقامات ارشد سابق اردوی بریتانیا هشدار دادند که بعد از خروج نیروهای برطانوی از افغانستان احتمال دارد بخش‌های از جنوب افغانستان به دست طالبان بیفته. جزئیات بیشتر موضوع را از همکارم آرش همایون مشنوین.
اخیراً دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا گفت ماموریت آن کشور در افغانستان پایان یافته است، ولی با وصف این اظهارات و این مقامات ارشد سابق نظامی بریتانیا هشدار دادند که با خروج نیروهای آن کشور از افغانستان امکان دارد بخش‌هایی از جنوب آن کشور دوباره به دست طالبان بیفتد. ریچارد ویلیامز سابق قمندان نیروهای خاص هوایی بریتانیا به روزنامه تایمز گفته است شواهد زیاد وجود دارد که همکاری و همدستی رو به افزایش نیروهای امنیتی مقامات سیاسی و عساکر افغان را در ولایت هلمند با طالبان نشان می دهد. ریچارد ویلیامز می گوید من خیلی متعجب خواهم شد اگر والی آینده ولایت هلمند با کسانی که ما آن را طالبان می نامیم به طور نزدیک ارتباط نداشته باشد. ریچارد ویلیامز سابق قمندان نیروهای خاص هوایی بریتانیا به روزنامه تایمز همچنان گفته است ما در وضعیت خیلی نامناسب قرار خواهیم گرفت زمانی که مردم بگویند ما حدود 500 تن را از دست دادیم که بیشتر این تلفات در ولایت هلمند بوده است و در آخر کار ما دوباره ولایت هلمند را به یک والی طرفدار طالبان سپردیم. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا به خاطر اظهارات ماه گذشتهش مورد انتقاد قرار گرفت که گفته بود نیروهای خارجی بر رهبری ناتو به هدف ماموریتشان که تأمین امنیت در افغانستان بود دست یافتند. اظهارات دیوید کامرون مانند سخنان تمسخرآمیز جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق آمریکا در مورد عراق در سال 2003 انعکاس داشت. بریتانیا تعداد عساکرش را از 9000 به 5200 تن در افغانستان کاهش داده است و تا پایان سال 2014 میلادی قرار است همه نیروهای رزمی آن کشور از افغانستان خارج شوند. دیوید ریچاردز که تا سال گذشته به حیث لوید ریستیز بریتانیا ایفای وظیفه میکرد، با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در مورد توانایی نیروهای امنیتی این کشور ابراز تردید کرده است. دیوید ریچاردز سابق لوید ریستیز بریتانیا به روزنامه تایمز گفته است: مهمتر از همه، سیگنال های بی اعتمادی در افغانستان تأثیر فاحش بر اقتصاد این کشور خواهد داشت و زمینه را برای برگشت شورشیان و جهادیست ها میسر خواهد ساخت.
در ادامه مسائل مربوط به امنیت افغانستان باید گفت که مسئولین در قماندانی که امنیه ولایت کابل گفتند که برای تامین امنیت بهتر کابل از طرف شب گزمه های پلیس بیشتر خود ساختند. اونا امروز در صحبت با خبرنگارا گفتند که با بیشتر شدن گزمه های پلیس در جریان شب جلو اکثر جرایم در کابل گرفته خود شد. در این حال شماری از باشنده های کابل از افزایش جرایم در شهر شکایت کرده و از ارگان های عدلی و قضایی خواستند که به مجرمین جزای سنگین داده شود، چون اعضای فامیل های از افراد، بعضی از اعضای خانواده های افراد بیدلیل و بیمورد در سر جنایت افراد جنایتکار کشته شدن و خانواده ها خواهان به میز عدالت کشانیدن مرتکبین هستند. جزئیات بیشتر موضوع از فریبا واحدی مشنوید.
هرچند مسئولان امنیتی کابل میگویند که در این اواخر سطح جرایم در کابل کاهش یافته، اما میگویند که به خاطر تامین امنیت بهتر این شهر حدود 500 پلیس برای گزمه از طرف شب در سرک ها و کوچه ها گماشته شده اند. آنان میگویند که قطعه واکنش پلیس کشور از 5 عصر تا 3 صبح مصروف گزمه می باشند. جنرال ظاهر قماندان امنی کابل به روز دوشنبه در نشست خبری در کابل از تمام خانواده ها خواست که در جریان شب از گشت و گذار بیشتر اطفالشان در شهر جلوگیری کنند.
گپ تازه‌ای را که پلیس کابل به خاطر از اینکه جرم و جرایم کم شود خواستن از فیرهای صلاح گاهی وقت شبانه نواختای شب شما میبینید که از یگان نقاط صدای فیر میاد. ما تیواکنش ماست که کمربند ماست از طرف شب داخل پس کوچه کابل میشن و هر کسی که صلاح داشته باشد او را دیسکی میکنن و کسی که مقاومت کنه طبیعتاً او از بین میرد. بنابراین تقاضای ما از تمام فامیلا و از تمام مردم عزیز ما اینمیست که اولادای خود را جلوش بگیرن، از طرف شب نمانندش بگردن.
در عین حال قماندان امنی کابل 11 فردی را که در دو هفته اخیر به جرایم مختلف مثل قتل، سرقت‌های مسلحانه و دیگر جرایم بازداشت شدند، چهره‌های آنان را در معرض دید رسانه‌ها قرار داد. جنرال ظاهر گفت که در میان این تعداد اشخاص دو فرد هم شاملند که در ناحیه پنجم شهر کابل دو پسر را به شکل بی‌رحمانه آن کشته بودند. اما شماره از باشنده های کابل به خصوص کسانی که یکی از اعضای خانواده ایشان را در چند روز اخیر از دست دادند از ارگان های عدلی و قضایی می خواهند که به مجرمین جزای سنگین داده شود. دو تن از این افراد که به خاطر قضیه کشته شدن یکی از اعضای خانواده ایشان به قماندانی امنیه کابل آمده بودند چنین گفتند:
با کس دشمنی نداشتیم. شام نماز شام خوانده مرسوم نوی جان مادرم گفته که یک ذره چکه بر، فقط طالب سرک رفت. ماده اصلا در فکرش نبودیم. صدای کلاشینکوف شنیدم. من گفتم چند روز پیش یک دکاندار کشتن. من گفتم باز کدام تر زدن. من خبر ندارم از برادر خودم.
و چند روز تا سال برادرش ناجور است. 5 سال شد من او طالب و جان کار میکنم. به او دوا میاد دار بکن نمیکنه خودم همیجا بکشه.
در حالی که مسئولان امنیتی کشور ادعا دارند که در این اواخر سطح جرایم در کشور کاهش یافته، اما باشنده های شهر کابل به این موضوع موافق نیستند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان انتظار دارد تا افراد بی‌طرف به حیث ناظرین انتخابات این کشور به کار گماشته شوند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان کرده که قرار است 300 هزار ناظر از پروسه انتخابات آینده در افغانستان نظارت کنند. اما انتقادات وجود دارند که شماری از ناظرین در انتخابات گذشته بی‌طرفانه عمل نکردند. احمد شکفر احمدی و جزئیات بیشتر.
به باور بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، نظارت بی‌طرفانه و مسلکی از پروسه انتخابات 1393 می تواند شفافیت این انتخابات را تضمین کند. محمد نعیم ایوب زاده رئیس این بنیاد در صحبت با رادیو آزادی گفت که ناظران انتخابات باید به طور بی‌طرفانه از انتخابات افغانستان نظارت کنند. آقای ایوب زاده میگوید که در انتخابات گذشته شماری از ناظران اصل بی‌طرفی را رعایت نکردند. او در ادامه افزود:
بسه مسئولیت ناظرین و به ادلاعه ای که طرف قرار نگرن و بالاخره بی‌طرفانه بتانن بی‌طرفانه و مسلکی از پروسه نظارت کنن، این یکی از نگرانی های ماست که در گذشته ها ما شاهد افرادی بودیم که در بخش های مختلف کار میکرد، ساختار مختلف نمایندگی میکردن با بینوان ناظر انتخابات، اینا در پروسه انتخابات حضور داشتن، اما دیدیم که به ادلاعه طرف واقع شدن. اگر نظارت خوبتر و بی‌طرفانه صورت نگرد، ما فکر میکنم زمینی تقلب بیشتر فراهم میشه برای کسایی که میخوان تقلب کنن.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید میکانیزم مؤثر را برای تضمین بی‌طرفی ناظران انتخابات ایجاد کرده است. ضیاءالحق عمرخیل رئیس دارالانشای این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی نقش ناظران را در تأمین شفافیت انتخابات مؤثر خواند.
ناظرین همچنان اگر رول بی‌طرفانه را بازی کنند و بایدم بازی کنند، از خاطر که یک چیزی بسیار مهم هستند باید برای شفافیت انتخابات، و ما امیدوار است که نهادهای جامعه مدنی از تجارب انتخابات قبلی بایدی را دقیق استفاده کنند.
کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده که قرار است 300 هزار ناظر ملی و بین المللی از پروسه انتخابات نظارت کند. اما ناامنی یکی از مشکلات عمده در برابر روند نظارت از این انتخابات خوانده می شود. نگرانی های وجود دارند که بنابر مشکلات امنیتی شاید این ناظران به مناطق ناامن رفتن نتوانند.
در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که در برای مداخله مقامات دولتی در امور انتخابات سال آینده خاموش نخواهد ماند. این در حال است که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده دیروز در دیدار با رئیس جمهور کرزی از مداخله احتمالی مقامات دولتی مخصوصا والی ها در انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی ابراز نگرانی کردند. ضیاءالحق عمرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات که در نشست دیروز حضور داشت بر رادیو آزادی گفت که آقای کرزی یک بار دیگه اطمینان داد که در انتخابات بی‌طرف خواهد بود. همکارم فتی محمد بها با آقای عمرخیل مصاحبه کرده، نظریات آقای عمرخیل با هم میشنویم.
در این جلسه رئیس جمهوری افغانستان واضح از پروسه انتخابات حمایتشان نشان دادن و همچنان اطمینان دادن برای کمیسیون مستقل انتخابات که پروسه انتخاباتی را و کمیسیون مستقل انتخابات را حمایت میکنن و همچنان بی‌طرفی خودشان تاکید کردن و همچنان اطمینان دادن برای کاندیدای ریاست جمهوری که هیچ وقت برای اراکین حکومت و دولتی اجازه نمیدهد که به نفع یک کاندید و یا به خلاف یک کاندید و یا در پروسه انتخابات مداخله کنند. همچنان کاندیدای ریاست جمهوری به نوبت خودشان موضوعات مطرح کردند که خوشبختانه به یک قوت از پروسه انتخابات از کمیسیون‌های انتخابات حمایتشان نشان دادند.
عمرخیل صاحب گفته میشه که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ابراز نگرانی کردند و نگران هستند به خاطر شفافیت انتخابات. شما از جانب کمیسیون چقدر بر زنا اطمینان دارید در این مورد؟
در او این موضوع شفافیت بحث بالایشان نشد، اما رئیس کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان دادند که کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی لازمشان گرفتن و برای بهبود انتخابات کار کردن و با اساس تقسیم اوقات انشاءالله انتخابات برگزار میشه، انتخابات سرتاسری برگزار میشه. اما در جمع دو موضوع بالایشان تاکید صورت گرفتن که یک موضوع امنیت بودن که هم رئیس جمهور افغانستان یک روز قبلتر امرای قماندانهای قلی اردو تا جلسه داشتند و قماندانهای قلی اردو بر رئیس جمهور افغانستان اطمینان داده بود که رئیس جمهور افغانستان پس دوباره برای کمیسیون مستقل انتخابات و کاندیدا اطمینان دادند که نیروهای امنیتی افغانی تپ تلاش میکنند امنیت انتخابات را تامین کنند. و همچنان یک موضوعی که عموما از کاندیدا مطرح شدند، مداخله والیا و مداخله اراکین حکومت که رئیس جمهور بالاخره یادآوری کردن، هدایت دادن در جمع که کاندیدا باید پیشنهادات خودشان و نظریات خودشان از طریق کمیسیون مستقل انتخابات بر ریاست جمهوری روان کنند.
ضیاءالحق عمرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت
6:55 شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. شنونده عزیز، آل هم خبره به کسایی که صحتشان زیاد دوست ندارن و سیگرت میکشن. قانون منع تنباکو و دخانیات امروز از طرف ولسی جرگه افغانستان تصویب شد. منع استفاده سیگرت و محصولاتش در محلات عمومی و فروش تنباکو باب بالای اطفال و افزایش مسئول گمرکی بر واردات تنباکو تا 50% تعدیلات هستند که در قانون از سوی وکلا وارد شدند. طرح قانون منع تنباکو و دخانیات در 5 فصل و 25 ماده از طرف وزارت صحت افغانستان تایید شده بود. ویدا برکی جزئیات بیشتر دارد.
قانون منع تنباکو و دخانیات با آوردن یک سلسله تعدیلات به روز دوشنبه از سوی ولسی جرگه افغانستان با اکثریت آرا تصویب شد. اعضای کمیسیون صحت ولسی جرگه در نشست عمومی مجلس اظهار امیدواری کردند که تطبیق این قانون بتواند مانع استفاده بیش از حد تنباکو در مکانهای عمومی شود. مجیب رحمان سمکنه عضو کمیسیون صحت ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که در این قانون فروش سیگارت بالای اطفال نیز منع شده و مرتکبین این کار جریمه نقدی خواهند شد.
در این قانون تنباکو، دخانیات و کیلون یا چلم از نگاه شرعی هم منع هستند. اینمی یک فقره اضافه شد. دوم، تعرفه گمرکات که سابق 10% بود، حالا 50% شد. کسی که از طریق اینترنت و یا از دیگر راه ها سر اطفال سیگارت می فروشه، جریمه نقدی اضافه شده. در پانتونا و مکاتب و مترا باید سیگارت و چلم کشیده نشود.
آقای سمکنه افزود که مطابق این قانون رسانه های همگانی در کشور مکلفند تا از نشر تبلیغات یا اعلانات تجارتی سیگارت و سایر دخانیات که موجب ترویج استفاده از آن در اجتماع می‌گردد جلوگیری نمایند. طرح قانون منع تنباکو و دخانیات یک ماه قبل پس از منظوری شورای وزیران جهت تصویب و ولسی جرگه فرستاده شده بود. این طرح حدود 2 هفته پیش بنابر تکمیل نبودن نصاب ولسی جرگه و برخی نواقص در آن از تصویب بازمانده بود. هرچند این قانون از ولسی جرگه تصویب شد، اما برخی از وکلا تنباکو را مواد نشاور خوانده و تاکید داشتند که استفاده از این مواد از دیدگاه دین اسلام نیز جواز ندارد. اما برخی از اعضای ولسی جرگه روی افزایش تعرفه گمرکی تنباکو و سایر دخانیات اختلاف نظر داشتند.
رؤسای شورای ولایتی افغانستان در نشست با رئیس و هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان خواهان افزایش صلاحیت، نظارت و امتیازات مالی در طرح قانون شوراهای ولایتی شدند. جمشید حبیب‌زاده جزئیات بیشتر دارد.
رؤسای شوراهای ولایتی هشدار می‌دهند که اگر نقش نظارتیشان از اعمال ادارات ملی و بین‌المللی در ولایات کشور کاهش یابد، فساد در این ادارات افزایش خواهد یافت. آنها این موضوع را به روز دوشنبه در یک نشست مشترک با رئیس و هیئت اداری مشران جرگه در کابل بیان کردند. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شوند که اخیراً ریاست جمهوری افغانستان نقش نظارتی اعضای شورای ولایتی را در طرح قانون شوراهای ولایتی حذف کرد. این کار عکس‌العمل اعضای شوراهای ولایتی در کشور را برانگیخت. سید عبدالوحید قتالی رئیس شورای ولایتی هرات در مورد چنین میگوید:
ما به عنوان یک هشدار مطرح کردیم اینه که اگر نظارت حذف میشه از قانون شورای ولایتی، دیگه شورای ولایتی و ارزش سر صندوق آمدن نداره برای مردم، که مردم قرار باشه که به پای صندوق بیان. پروژه های مهم انکشافی از طرف نهادهای ملی و بین المللی وجود داره که ما بعد اون در اون نظارت بکنیم، از بودجه از باخبر باشیم، از کیفیت و کمیت از باخبر باشیم.
شماره از رؤسای این شورا بر افزایش امتیازات مالی خود نیز تاکید کردند. بر اساس طرح قانون شوراهای ولایتی که 42 ماده و 7 فصل دارد، اعضای این شورا هر 4 سال بعد یک بار از طریق انتخابات آزاد در ولایات مختلف کشور برگزیده می شوند. وظیفه اعضای شورای ولایتی در کشور مشورت دادن به والی و سایر مسئولان محلی و نیز نظارت از کارکرد آنها و دیگر ادارات محلی می باشد. رؤسای شورای ولایتی 34 ولایت که هم اکنون در کابل به سر می برند تأکید دارند که حذف نقش نظارتی آنها از قانون شوراهای ولایتی غیر قابل قبول بوده و سبب خدشه‌دار شدن حیثیت شوراهای ولایتی می‌گردد. اما فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه در نشستی که با رؤسای شوراهای ولایتی داشت، با آنها وعده سپرد که در راستای درج خواستهایشان در قانون شوراهای ولایتی اقدام می‌کنند.
طرح شما به دست ما هستند، ما قانون در ولسی جرگه است، منتظر قانون هستیم. هر وقت که آمدن خدا کنند دوره ما بیاین، باز انشالله با اطمینان به شما همون قانونی که چی رقم شما میخواین، به خاطر خود شما نمیخواین، انشالله کوشش میکنیم که یک قانون داشته باشیم که همون دو دوره که اول دوره اول و دوره دوی شورای ولایتی با او چالش ها مواجه نباشه.
گزارش بود از کابل. شنونده عزیز، ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگلستم زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.